مشال ریډیو اوریدونکو سهار مو په خیر. نن د جمعې ورځ او د 2013 کال د دسمبر 8مه نیټه ده. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. د پاکستاني وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سرګندونې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر سره د قبایلي سیمو د ځینو سیاسي استازو لیده کاته په شمالي وزیرستان کې پر ولسي خلکو د پوځ د عملیاتو پر ضد احتجاج، په افغانستان کې د میرمنو پر ضد د تشدد په اړه د ولسمشر حامد کرزي اندېښنې د نن ورځ د دې لومړنۍ اسلام پښتونخوا خپرونې لوی موضوعګانې دي. خو ځینې سندرې هم لرو. خو لومړی به خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. ته ټولو اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنیو چارو سلاکار ویلی چې د قومي سلامتی په یو جامع پالیسی کار روان دی. افغان ولسمشر په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې. او په عراق کې د یو ملک بدر شوي ایرانی اپوزیشن ډله وایي چې د دوی پر کیمپ راکټي بریدونو کې درې کسان وژل شوي دي. تفصیل: د پاکستان د سرکاري ریډیو په خبره د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بارنیو چارو او د قومي سلامتی سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د قومي سلامتی په یوه جامع پالیسی جوړولو کار روان دي. نوموړي د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د قومي امنیت په اړه جوړ یو سیمینار ته په وینا کې ویل چې د کابینې د قومي امنیت کمیټې جوړېدل په دې لړ کې لومړی ګام دی. سرتاج عزیز د قومي سلامتی د جامع پالیسی جوړولو په حق ویل چې مقصد یې په منطقه کې امن یقیني کول دي او له ګاونډو هیوادونو په تیره له هند سره ښه تعلقات جوړول دي. نوموړي د افغانستان په اړه ویل چې پاکستان د غلطه یوازې امن غواړي او هغه غلطه هیڅ یوې ډلې یا امیدوار ته ترجیح نه ورکوي. هغه ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به د امریکا سره خپلو تعلقاتو ته بیا کتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ کې حکومت د مذاکراتو له لارې په قبایلي سیمو کې امن راوستلو ته ژمن دی. دا خبره پرون نوموړي د قبایلي سیمو نه منتخب شو د قومي اسمبلی غړو د اووه کسیزه ډلې سره د ملاقات په وخت وکړه. د کورنیو چارو د مخدره موادو د کنټرول وزارت لخوا تیره ورځ په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې چودھری نثار ویل چې ټولو ډلو ته به د مذاکراتو په پروسه کې د برخه اخیستلو موقع ورکړل کېږي او د قبایلو روایاتو د دونو د سیمې پرمختګ ته به لومړیتوب ورکړل کېږي. د وسلوالو ارادو د ناکامولو په لړ کې نوموړي د قبایلي مشرانو او منتخب شوو غړو ملاتړ ترلاسه کړ. بلخوا په اسلام آباد کې تیره ورځ د قبایلي سیمو زده کوونکو او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په ګډه په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی. دوی غوښتنه کړې چې د عام ولس پر ضد د پوځي عملیاتو درول شي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د احتجاج ګډونوالو ویل چې په شمالي وزیرستان کې ترهګر آزاد ګرځي او پرولسی خلکو عملیات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار تیره ورځ ویلي چې قبایلي سیمو کې پوځي عملیات یوازې د شرخوخو پر ضد دي او حکومت د امن لپاره مذاکراتي عمل ته لوی اهمیت ورکوي. د زیارت پر ورځ د بلوچستان په سرخار کوټه کې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په سلګونو غړو د ډرون بریدونو پر ضد احتجاجن د نیټو ځواکونو اکمالاتي لاره وتړله. مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې احتجاج او لاره تړل به د زیارت تر ماښامه جاري ساتي. د 200 او 300 ترمنځ مظاهرچیان چې پکې د ځینو نورو سختریزو ګوندونو غړي هم شامل وو تیره ورځ د کوټه په خروټ آباد سیمه کې مظاهره وکړه او هغلته نه چمن تتلونکي لارې د سامان د رسد پر مخ وتړله. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي د نومبر د 23مې نیټې راهیسې په خیبر پښتونخوا کې هم د نیټو ځواکونو د سامان د رسد لاره تړلې ده. پاکستان وایي چین ورسره د جوړی توانایي په لړ کې مرسته یوازې د بجلی کمښت پوره کولو لپاره کوي او له دې د یرې یا خطرې هیڅ خبره نشته. دا خبره د خارجه دفتر ویاندې تسلیم اسلم د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د 19 خبری خونډې په وخت وکړه.
پاکستان او چین ترمنځ جوهري مرستې په خصوصي توګه د امنیتي مقصدونو لپاره دي او د جوهري توانایي د نړیوال ادارې مطابق دي. د دې مرستې سره د پاکستان د توانایي کمښت ختمولو کې مرسته ترلاسه کیږي. پاکستان د جوهري پاور پلانټس د خوندي ساتلو تر سرویختو کالو زیاته تجربه لري او د دې لپاره جوړه اداره پی این آر ای د جوهري توانایي او موادو د محفوظ ساتلو ذمہ اداره ده.
د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات په حق لا تسنیم اسلم ویل چې دا ډیر اړخونه لري او راتلونکي کې به دیتا وده ورکړل کیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې او د دې په وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. ولسمشر په خپل اونیزه راډیوي وینا کې چې تېره ورځ جمهوري ریاست په رسمي ویب پاڼه خپره شوه، تایید کړه چې د هیواد په کلو ښارونو کې د بېلابېلو عواملو له کبله د ښځو په وړاندې تشدد موجود دی.
د ښځو پر وړاندې تشدد په هیواد کې د یوې ټولنیزې ستونزې په توګه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او له منځه وړل یې زموږ د ټولو ګډه پاملرنه غواړي.
ښاغلي کرزي د ښځو په وړاندې د تشدد د له منځه وړلو لپاره پرله پسې مبارزه او د دیني علماو، قومي مشرانو، دولتي چارواکو او همداراز د بشري حقونو او د ښځو له حقونو د دفاع په لاره کې هڅې مهمې وبللې. په عراق کې ملک بدر شوی او ایراني اپوزیشن ډلې ویلي چې د بغداد هوایي میدان سره نږدې د ډلې پر کیمپ یو راکټي برید کې درې کسان وژل شوي دي او تر پنځوسو ژوبل دي. د مزاحمت قومي شورا دعوه کړې چې د زیارت پر ورځ برید کې په درجنونو میزایل داخل شوي دي، خو د عراق د سیویل اویشن انتظامیه ویلي چې پر کیمپ درې راکټي ورغلي دي او په هوایي میدان کې معمولات نه دي اغېزمن شوي. په واشنگټن کې د بارنیو چارو وزارت ویان د یاد برید غندنه وکړه او په عراقي حکومت یې غږ وکړ چې د کیمپ حوریه د اوسیدونکو حفاظت یقیني کړي. په دغه کیمپ کې تقریبا 3000 کسان اوسیږي. او د هند پولیس وای په غربي ریاست بنگال کې پرون په یو سایکل کې ځای پر ځای شوی بم لک تر لګا سلور کسان وژلي دي. د جلپای یګوري خارګوټي یو سکول ته نږدې په دې چاودنه کې همدارس شپږ نور کسان ټپیان شوي دي. د اسپیتال چارواکو ویلي د ځینې ټپیانو حالت نازک دی. د دې حملې مسؤلیت سمدستي چا په غاړه نه دی اخیستی. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست او خبرونه درته مليحا امیرزاده وړاندې کول. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې له 2014 کال وروسته به له امریکا سره خپل اړیکو ته سره کتنه کوي. له کبالي سیمو سره اړه لرونکو د قومي اسمبلی غړو د شمالي وزیرستان پر حالت د ملک د کورنیو چارو وزیر سره ملاقات کړي. بل پلو په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا د ولسی خلکو د وژنې پر ضد زده کوونکو په اسلام آباد کې احتجاج کړي. یو زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل
غوښتنه کو د خپل وخت حکمرانان په وزیرستان کې یو ضرور اپریشن د دهشتګردانو خلاف وسي. هغه دهشتګردان چې په ملک کې دهشتګردي کوي او په آزاد افغانستان کې مداخلت کوي ورسره کوم بې ګناه خلک دي هغه د پروټکشن ورکي.
تحریک انصاف جماعت اسلامی د پېښور ترڅنګ اوس په بلوچستان کې هم د نیټو د لاریو مخه نیسي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ شوای
د نیټو مال چې له څنګه ځخه راځي پر پنجاب تیریږي او دلته بیا د بل لار باندې د پزدار پر لار باندې راځي. دغه پاتیانې چې هلته زور هم دی دې ته نه دري.
په بخشي د پښتونخوا ملي اومي ګوند رحیم زیارتوالو افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د میرمنو پر ضد تشدد په اړه اندېښنې ښودلې دي او په کورم ایجنسی کې د امن په نامه یو مشاوري ګډونوال وای
د داسې انسانیت نه څخلص او مینا زده کړم چې هر یو مې د خوڅړ پر مالو وی کوي.
د دې هر څورې دوه سره مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د دې ملک د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان به هغه وخت له امریکا سره خپل اړیکو ته لسره کتنه وکړي چې کله امریکا له افغانستانه ووځي. سرتاج عزیز دا هم ویلي چې پاکستان د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره پراتلونکو انتخاباتو کې د خوشي کاندید یا امیدوار نه لري. نموړي دا خبرې د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو غونډه تکړه دي. زموږ همکار احمد تکل د دې څرګندونو تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي چې هیواد به په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له متحدو ایالاتو سره پر خپل اړیکو بیا غور وکړي. د چین سنهوا خبری اژانس راپور ورکوي چې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې یو سیمینار ته په وینا کې وویل په افغانستان کې روان مبهم حالت یو لوی ستونزه ده، خو پاکستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې په ټینګښت کې چې د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره مهمه ده په اخلاص سره هڅه وکړي. سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې کوم د خوښي وړ کاندید نه لري. نوموړي زیاته کړه، افغانستان او پاکستان په خپلو کې موافقه کړې چې د خپلو پولو په اوږدو کې به مشکوکو حرکاتو ته اجازه نه ورکوي او له قانوني اسنادو پرته به هیڅوک له ګډ سرحد تیرېدو ته نه پرېږدي. سرتاج عزیز وویل اسلام آباد پر داسې یوې هر اړخیزې ملي امنیتي پالیسۍ کار کوي چې هدف یې له ګاونډیو هیوادونو سره د دوستۍ د اړیکو یقیني کول دي. نوموړي زیاته کړه، د پاکستان حکومت له هند سره اړیکو ته خاص اهمیت ورکوي او د واکمن حکومت د هڅو په نتیجه کې په دې برخه کې په تیرو څو میاشتو کې مثبت پرمختګونه راغلي دي. د سینهوا خبري اژانس د راپور له مخې عزیز همداراز وویل چې د اسلام آباد نوې پالیسي اوس تر ډېره حده له نورو هیوادونو سره پر تجارتي او اقتصادي اړیکو متمرکزه ده او د همدې پالیسۍ له مخې حکومت پر لپسې هڅې پیل کړي چې له اروپایي ټولنې، منځني ختیځ او روسیې سره تجارتي اړیکې پیاوړي کړي. سرتاج عزیز په خپل وینا کې هم دا زیاتونه وکړه چې د پاکستان د اټومي تاسیساتو امنیت د ډاډ وړ دی او بشپړه اداره د حکومت په لاس کې ده. په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د فعالیت پراخېدو د لویدیځ ځینې دولتونه او استخباراتي ادارې د پاکستان د اټومي وسلې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
احمد تکلو له قبایلي سیمو سره د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو یو او کسیز پلاوی په اسلام آباد کې د ملک د کورنیو چارو له وزیر چودري نصر علي خان سره ملاقات کړی دی او په قبایلي سیمو کې پر روانو پوځي عملیاتو امنیتي حالت ورسره ژغیدل دي. دوی ویلي چې قبایلي ولس له خپلې خاورې سره مینه لري او د امن لپاره به د حکومت د هر ګام ملاتړ او مرسته کوي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال را سره د ټلیفون پر کرښه دی. سهار په خیر، قدرت وایس چې په دې پلاوي کې وفد کې چا ګډون درلود او هغوی څه ویلي؟
جی بالکل، ډیر مننه. دغه کم وفد وطنی کم وفد چې تر د داخله وزیر سره ملاقات کړې، په دغه کې ډاکټر غازی ګلاب جمال او غالب خان وزیر، حاجی بسم الله خان، حاجی شاجی ګل افریدی، ساجد حسین توری، ناصر افریدی او بلال رحمان شامل وو. دوی د داخله وزیر سره چې کم په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات روان دي، کم چې امنیتی صورت حال دی، په دغه اړه خبرې اترې وکړې. دې دوران چې کم د مذهبي چارو وفاقي وزیر دی سردار محمد یوسف، هغه هم موجود وو. خپلو خبرو اترو کې داخله وزیر دا وی چې په قبایلی سیمو کې او په ټول ملک کې د امن او امان لپاره او د حالات جوړولو لپاره چې کم د حکومت پالیسی دا هغه مذاکرات دي، هغه خبرې اترې دي، او دې په هر حال کې حمایت کولی شي، د دې د مخ په وړاندې بوتلو کوشش به کولی شي. دوی زیاته کړه چې کم پوځي عملیات روان دي په قبایلی سیمو کې، هغه د عام خلکو یا د قبایلو په ضد نه دي، ځکه چې قبایل خو د وطن سره مینه لري، د دغې سیمو محافظ دي، بلکې دا عملیات یوازې د ترهګرو خلاف دي، کم چې وانکاري خلک دغه د کیدا د غي خلاف دي. دغه رنګ چودري نصر علي خان چې کوم وړاندې ورځو کې په 19 دسمبر په پوزي چک پوسټ حمله شو او 15 فوجیان پاره کې وجل شو، سلیری زخمیانو، د هغه ذکر هم کوو. ویل چې دا قسمه حملې کیږي نو د دې د لاسا د دې د مخنیوي لپاره چې کم دنو دا قسمه عملیات بیا روان دي، خو بیا هم دي زیاته کړه چې کم هم کاروایی کیږي، هر څه کیږي، که خبره اترې کیږي، په هغه کې به کم چې قبایلی روایت یا چې کم دغه ځای کې کم خلک دي، کم قبایل دي، یا د هغوی کم مشران دي، نو هغوی په اعتماد کې غستی شي، د هغوی په مرسته او په ملاتړ سره به دا هر څه مخ په وړاندې بوتلی شي. دغه رنګ چې کم مشران، کم وفد کمی سملې د غړو چې کم خبرې کولې، نو دوی هم چې کمې مسلې وې دغه ځای کې قبایلي خلکو ته، هغه په ګوته کړې وزیر داخله ته. دغه رنګ د زر تر زر د امنیت راوستو لپاره هم په هغه او په حکومت باندې زور راوستو چې حکومت که مذاکرات غواړي نو هم باید چې دغه په داسې شان سره وشي چې سره عام خلکو ته څه قسمه نقصان نه رسي، بلکې د هغې عزت او مال او سر پکې حفاظتي او څه قسمه عملیات وي، نو چې په هغې کې هم باید عام خلکو ته تکلیف میلو نه شي.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبریالو له اسلام آباد. په همدې موضوع کې پاتې کیږو او هم په اسلام آباد کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو زده کوونکو او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په ګډه په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې د عام ولس پر ضد پوځي عملیات ودرول سي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د احتجاج ګډونوال وویل چې په شمالي وزیرستان کې ترهګر آزاد ګرځي او پر ولسي خلکو عملیات کوي. نور تفصیل لا اسلام آباد د مشال ریډیو خبري الله کوي.
د اسلام آباد په مختلفو پوهنتونونو کې د قبایلی سیمو زده کوونکو او د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غړو شمالي وزیرستان کې د روان اپریشن ودرولو او دغلته د میډیا د یو اړخیز رپورټونو پر ضد احتجاج وکړو. دې لړکی د تیر زیارت په ماخام اسلام آباد پرس کلب مخې ته یو شمېر زده کوونکو په خپل احتجاج کې له حکومت او پوز غوښتنه وکړه چې شمالي وزیرستان کې باید د عام ولس پر ضد د عملیاتو پر ځای د ترهګرو پر ضد هدفي عملیات وکړي او دارنګ میډیا دې هم یو اړخیزه رپورټونه نه ورکوي، ځکه چې تر دې دمه دغلته د اویاو نه زیات عام ولس وجلې شوی چې پکې ماشومان او خزینه هم شامل دي، خو پاکستانی میډیا په دې باندې چپ پاتې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د احتجاج یو کډونوال جلال الدین چې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن اسلام آباد سیکرټری هم دې صداسي وي.
نو زه دا غواړم چې د اسلام آباد کې موږ ټول پښتانه سره په یو ځای شو او د وزیرستان لپاره دغه نار راپورته کړو. وزیرستان کې څه کم ظلم وسو، تقریبا او اویا کسان په یو ورځ باندې په شیلنګ باندې بیا خاص کړه پاکستانی فوج له خوا زخم رسل سوی دي نو ډیر ظلم یې کړی دی. چې دوی بیت بدر ته شلګرم نه کول، غسر سره سات عام ولس هم رسو دی په دغه. نو موږ دا غواړو چې دوی عام ولس نه کې مرکه ټارګټډ اپریشن کې خوا وا کنه کې لاده بکا دي راته اپریشن باندې او بالکل د بسوا خې داخله. او موږ بیا دا وایو شو بابا ډرون بالکل پر دا ځای باندې سیده چې دا ډرون دی وسی دوی علاقې د اپریشن خاطر ګرځا کړو چې دا ټارګټډ پوینټ ولي او دوی عام ولس ولي.
همدارز یو بل طالب علم د احتجاج په توګه صدا وینا وکړه.
غشتنه کو د خپل وخت حکمرانان په وزیرستان کې یو پیر ضرور اپریشن د دهشتګردانو خلاف وسی. هغه دهشتګردان چې په ملک دهشتګردي کوي او په آزاد افغانستان کې مداخلت کوي او سره کم بې ګناه خلک دي، هغه د پروټکشن ورکي. دلته بدبختي دا ده چې دهشتګرد آزادي، دهشتګرد خود مختار دي او بې ګناه خلک د پاکستان ارمی د خوښ ټاکل کیږي.
اسد وزیر چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري وایي چې پوز دی د بې ګناه خلکو پر ضد روان اپریشن زر تر زره بند کړي.
موږ اوس دې لپاره راغلي یو چې ردا ووایي د خلک د پتا ولګي، د پاکستان ته د ټول دنیا ته پتا ولګي چې د بنشي ولې چې د بګونا خلک په شمړي لکه اوس چې څنګه کومه واقعیا شوې ده. په دغه تقریبا راوند اباوت 70 پر کسان دي چې کوم دي خزه دي وړ دي مشومان دي او د ټول بګونا پکې مړ شوی.
د ذکر وړ ده چې دری ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړو خپل پریس کانفرنس کې له حکومت شمالي وزیرستان کې د اپریشن بندولو او د کرپی لری کولو غوښتنه کړې و او دای هم ویلي وو چې د لړکی دوی له حکومت سره تماس کې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. یو پلو تحریک انصاف، جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې پریکړه کړې ده چې وخت پر وخت به د بلوچستان په بیلابیلو ښارونو کې په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو مخه نیسي. او بل پلو په بلوچستان کې زیات نفوذ لرونکي ګوندونه لکه جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي نه دي ورسره ملګري. اوس پښتنه دا د چې تحریک انصاف او د هغوی ملګرو په بلوچستان کې د موجودو نورو ستونزو په اړه داسې کلک احتجاج ولې نه دی کړی او آیا په صوبه کې واکمن او د اپوزیشن ګوندونه د تحریک انصاف او ملګرو ګوندونو دې ګام ته په کوم نظر ګوري؟ راځئ چې په دې اړه د رپورټ ته غوږ شو. تحریک انصاف، جماعت اسلامي او د هغوی ملګرو له تیرې یوې میاشتې راهیسې په خیبر پښتونخوا کې د نیټو د رصد له مخې نیولو سره اوس د احتجاج په بلوچستان کې هم پیل کړی دی. اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د بلوڅو د ورکېدو، د هغوی د خراب کړل سو مړو د مندل کېدو او د فرقیزو وژنو ترڅنګ د پیسو لپاره د ډاکټرانو او نور خلکو د تښتول کېدو ستونزې زیاتې مهمې دي او که د بې پیلټ الوتکو د بریدونو مسله. دا پښتنه مې د تحریک انصاف د بلوچستان له مشر قاسم خان سوري څخه وکړه. هغه وویل
ګوره، ډرون یو نړیواله مسله ده او په دې کې د پاکستان سلامیت ته خطر دی او د ورکو کسانو مسله مونږ په هر سطح راپورته کړې ده او په دې اړه چې زمونږ د پارټي مشران کومه پریکړه وکړي نو مونږ به هرکلی وکړو او عملي به کړو.
په بلوچستان کې د نیټو لپاره سامان وړونکي لارې چې کله له بلوچستان تیریږي نو زیات سفر په بلوچ میشتو سیمو کې کوي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ له مرستیال مشر ډاکټر جانزیب جمالدینی څخه مې وپوښتل چې دوی د تحریک انصاف او د هغوی د ملګرو ګوندونو د احتجاج ته په کوم نظر ګوري. ډاکټر جانزیب جمالدینی وویل
چې کله ډالر راځي نو دا ټول خوشحاله وي او د امریکا او ناټو ملاتړ کوي، خو بیا چې کله ډالر بند سي او یا لړ سي نو دوی احتجاج پیل کړي. خو لومړۍ خبره دا ده چې نورې کومې ستونزې مو هوارې کړي دي، د هغوی په هوارولو کې خو پات راغلي دي. نو دا ټول هغه غیر ضروري کارونه دي چې دلته خلک کوي. زما په نظر خو د داسې احتجاج لږ تر لږه په اوس وخت کې ضرورت نه و.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د بلوچستان یو صوبایي مشر سینیټر حافظ حمدالله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د نیټو د سامان وړونکو لاریو مخنیوونکي ګوندونه د بلوچستان د خلکو استازیتوب نه کوي.
دغه درې سره پارټي چې نمونه یاد کړو په بلوچستان کې څلور څانګې خلک لري یا پنځه څانګې خلک لري بالا نه لري. دا یازان یو څو سپلای ارون دا د یو پارټي مسله نه ده، دوه پارټي مسله ده. دا د ټول ریاست او د نن سکور عوامو مسله ده چې حکومت کې یو وار بیا آل پارټیز کانفرنس راوغواړي. زموږ عسکري مشران او زموږ سیاسي مشران دا د برجي خشینی دا فیصله دي وکړي چې آیا موږ به په خپلو پالیسي باندې دویم وار نظر کوو که نه کوو.
سینیټر حافظ حمدالله زیاته کړه چې که عمران خان رښتیا هم د نیټو د لاریو مخه نیولی نو به یې په خیبر پښتونخوا کې د خپل حکومت له لارې نیولی وای.
که چیرې دی واقع ناټو سپلای دی بندوي نو دا خو په خیبر پښتونخوا کې په کار دا و چې د یو آرډر کړی وای د خپل وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا د لارې په هغه یو آرډر باندې حکم نامه باندې نیټو سپلای بندې ده. دا صرف د خیبر پښتونخوا کې کم وګړي دي چې وده ته ووټ ورکړی دي د هغه ته د دوکه ورکولو دپاره ده. ځکه د په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه پورې د حکومت له لارې د انسانانو او خیبر پښتونخوا د وګړو دپاره څه خګړه کړې ده نه ده. لحاظا خلک ته په دغه دوکه کوي.
له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره اړه لرونکي د بلوچستان له سینیر وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه مې وپوښتل چې د تحریک انصاف او د نورو ګوندونو د دې احتجاج په اړه د هغوی دریځ څه دی. عبدالرحیم زیارتوال په ځواب کې وویل
بنیادی خبره دا ده چې دا د نیټو مال چې له سند څخه راځي پر پنجاب تیریږي او دلته بیا په دې بل لار باندې د خوزدار پر لار باندې راځي. دغه پارټیانې چې هلته زور هم دی دې ته نه درېږي. که د ملک دا پالیسي وي نو په کار ده چې د حکومت په تور دا پالیسي اعلان شي او پر کراچی له سره دا مالونه د سبڅه نه شي. او بیا لا هغه ځای چې په ګډ پنجاب کې تیریږي څوک بزر نه کوي. بیا چې زموږ وطن ته راشي بیا خلک ولاړ دي. نو دا یو لوی سازش د پښتون افغان خلاف روان دی او د جهان کار زموږ خلاف راپارول کوشش دی.
د یادونې وړ ده چې د نیټو لپاره د سامان وړونکو لاریو د مخنیوي لپاره راغونډ سوي تحریک انصاف، جماعت اسلامي او جماعت علما اسلام نظریاتي ډلې په تیرو عام انتخاباتو کې په بلوچستان کې یوه چوکۍ هم نه ده ګټلې. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په پاکستان کې د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه د دوو لیکوالو لکه حنا بلوچ او زمرک یوسفزي ګډه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکوالو پر دې بحث کړی دی چې پاکستان اوس مهال له کومو ستونزو سره مخامخ دی. دوی لیکي چې په پاکستان کې څلور داسې مسلې دي چې د بي پایلټ الوتکو تر مسله یې پر دې ملک زیاته اغیز کېدای سي. د دې مقالې غټه کې لوی لنډې دمه ورسته اورو. په ډان روزپانه کې د خبرسي وې د مقالې په فایل کې راغلي دي چې په پاکستان کې زیاتره سیاستوال په څرګند د بي پایلټ الوتکو بریدونه د ملک پر خپلواکي برید بولي او له همدې لارې له مهمو مسلو د خلکو پام اړولې دي. د مقالې لیکوال لیکلي دي چې څلور داسې مسلې دي کومې چې د بي پایلټ الوتکو تر مسله زیاتې پر پاکستان اثر انداز کېدای سي. دوی لیکي لومړی مسله په قبایلي سیمو کې د میشتو پښتنو بنیادي حقونه دي. مقاله لیکي قبایلي سیمې هغه وخت نور پاکستان ته ورېادېږي چې کله دوی د بي پایلټ الوتکو د بریدونو پر ضد احتجاج کوي او په پاکستان کې د اوسیدونکو بیخي لږ برخه خلک په دې خبر دي چې په قبایلي سیمو کې تر دېرش لکه زیات پښتانه له قانوني او سیاسي حقونو بې برخې دي او له لوی شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د مقالې لیکوال زیاتوي چې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر په نامه د نولسمې پیړۍ هغه قانون نافذ دی چې فرنګیانو د خپل واک ساتلو لپاره عملي کړی و. مقاله لیکي اف سی آر هغه قانون دی چې د یو کس د جرم په تور کې کورنیو او آن تر دې چې قبیلو ته په ډلهیز توګه سزاګانې ورکول کېږي. په مقاله کې دویمه مسله د بلوڅو ژوند او حقونه یاد شوی دی. لیکوال لیکي چې په هر څو اونیو کې د سلګونو بلوڅانو داسې مړی میندل کېږي چې بیخي زیات تشدد پرې سوی وي. دا مړی یا خو د ځوان زده کوونکو وي یا د سیاسي کارکنانو، ډاکټرانو، وکیلانو او یا هم د استادانو وي. د مقالې په لیکنه د بلوڅو دا مړی داسې وي چې د ځینو سترګې ایستل سوي وي، د ځینو هډونه ورمات کړل سوي وي، د ځینو بدنونه سوري کړل سوي وي او د ځینو مخونه داسې کړل سوي وي چې د پیژندلو نه وي. او په سلګونه بلوچستان اوس هم ورکه دي چې ویل کیږي د پاکستان استخباراتي او امنیتی ادارو تشتول دي. د مقالې لیکوال زمرک یوسفزای او هینا بلوچ د پاکستان دریمه مسله دا یاد کړی ده چې په دې ملک د نن خلک له طالبانو سره مرسته کوي. دوی لیکي دا په نړۍ کې تر ډېره حده منل سوې خبره ده چې پاکستان لومړی طالبان جوړ کړل او بیا یې په افغانستان کې له دوی سره مرستې ته دوام ورکړ. او تر نن ورځې د پاکستان په امنیتي ادارو کې داسې کسان شته چې د افغان طالبانو مرسته کوي. بل پلو په قبایلي سیمو کې میشتو هغو اورپکو چې زیاتره یې له بهره راغلي دي په میلیونونو قبایلي پښتانه بې کوره کړل، په زرګونه یې ووژل او په میلیونونو یې له ترهګرۍ سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې چې کومه مسله پر څلورم نمبر یاد کړل شوې ده، هغه په پاکستان کې د مذهبي لژکیو یا اقلیتونو د ژوند او حقونو ساتل دي. مقاله لیکي په پرله پسې توګه د شیعهګانو مشهور ډاکټران، وکیلان، عالمان او نور پوهان د هدفي وژنو له لارې وژل کیږي. د شیعهګانو د اوسېدو او عبادت ځایونه په پاکستان کې د فعال سخت دریځ ډلو هدف ګرځېدلې دي. مقاله لیکي یوازې شیعهګان نه دي په نشه، بلکې د احمدیانو، عیسایانو او هندوانو هم دغه حال دی. د هغوی ژوند او حقونه هم د شیعهګانو غوندې هدف دي او له خطر سره مخامخ دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستان وایي چین د جوهري توانایي په برخه کې ورسره مرستې یوازې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره کوي، په کوم کې چې د پاکستانیو چارواکو په وینا د ویرې یا خطر هیڅ خبره نشته. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د ورځې خبري غونډې پر مهال کړې ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال نور حال راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم وینا وا چې پاکستان یو زیمواره ملک دی او د جوهري توانایي د نړیوالې ادارې IAEA د اصولو مطابق د ایټم نه خورولو په لوزنامه ولاړ دی. د دې په خبره د پاکستان او چین ترمنځ جوهري توانایي د لوزنامې نه هیڅ چاته خطر نشته. د زیاته کړه
پاکستان اند چاینا نیوکلیئر کوآپریشن ویچ از ایکسکلوسیولی فار پیسفل پرپزز.
پاکستان او چین ترمنځ جوهری مرستې په خصوصي توګه د امنیتی مقصدونو د پاره دي او د جوهری توانایي د نړیوال ادارې مطابق دي. د دې مرستې سره د پاکستان د توانایي کمښت ختمولو کې مرسته ترلاسه کیږي. پاکستان د جوهری پاور پلانټس د خوندي ساتلو تر سرویختو کالو زیاته تجربه لري او د دې لپاره جوړه اداره PNRA د جوهری توانایي او موادو د محفوظ ساتلو ذمہ اداره ده او د نړیوال ادارې د حفاظتي اقداماتو پوره پوره خیال ساتي.
د پاکستان امریکي په تعلقاتو د تسنیم اسلم وینا وا چې دا ډیر اړخونه لري او راتلونکي کې به د ایتن وروده ورکول شي. د پاکستان او هند پوزیل وړپوړو د ملاقات په حق لویان د زیاته کړه چې دغه ملاقات د سیاسي مشروالې په خوخه او سلا شوی او د سره به د دواړو ملکونو تعلقاتو ته ګټه ورسي. تسنیم اسلم وایي
نیویارک کې د دواړو وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې باید د دواړو ملکونو ډی جی ایم او سره وګوري او دا ملاقات هم د هغې په رڼا کې شوی دی. دوی د دې خبرې ژمنه کړې چې د کنټرول په پوله به د امن ساتلو او رسبندۍ لوزنامې باندې عمل درآمد کوشش کوي. هیله ده چې د دې ملاقات وروسته به نور ملاقاتونو ته هم لار خلاصه شي او کومې چې دواړه خیزي خبرې اترې ودرېدلې وي د هغې بهالې اړخ ته به هم ګامونه پورته کیږي او راتلونکي لپاره به کړنلاره ټاکلې شي.
د نوموړي په خبره د ډی جی ایم او ملاقات کې د کنټرول په پوله مشترکه گشتونو په تجویز هم خبر
شوي. او سم د خبرونه د دې برخه کې یو څو شبې د قادر جان وزیر په ځخ کې د سندرو
یار میں تیرا نام رنگا یار میں تیرا نام رنگا
درنو اوریدونکو دا سندره مو د وخت د کمیل وجی پرونه چلولای سوای په بل خبرونه کې به ووري خو اوس وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوې مليحه امیرزاده سره په سټوډیو کې دا راځي چې لاغي څخه د خبرونو لنډیز وورو
دا پاکستان د وزیر اعظم د بارنی چارو او قومي سلامتي صلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې د قومي سلامتي په یو جامع پالیسی جوړولو کار روان دي. نوموړي د زیارت پروس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې یوازې امن غواړي او هغل ته هیڅ یو امیدوار یو ډلې ته ترجیح نه ورکوي. هغه ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به د امریکا سره خپلو تعلقاتو ته بیا کتنه کوي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر چادری نثار علی خان ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ کې حکومت د ذکرات الله په قبالی سیمو کې امن راوستلو ته ژمن دی. دا خبره پرون نوموړي د قبالی سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلی غړو د 1 کسیزه ډلې سره د ملاقات په وخت وکړه. د زیارت په ورځ د بلوچستان په سرحد کوټه کې د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په سلګونو غړو د ډرون بریدونو پر ضد احتجاجن د نیټو ځواکونو اکمالاتي لاره وتړله. مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې احتجاج او لاره تړل به د زیارت تر ماښامه جاري ساتي. پاکستان وایي چین ورسره د جوړې توانایي په لړ کې مرستې یوازې د بجلی کمښت پوره کولو لپاره کوي او له دې د یارې خطرې هیڅ خبره نشته. دا خبره د خارجه دفتر بیان دی. تسنیم اسلم د زیارت پروس په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې په وخت وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پېښو اندېښنه ښودلی او د دې په وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. ولسمشر په خپله ونیزه راډیوي وینا کې تایید کړه چې د هیواد په کلو او ښارونو کې د بېلابېلو عواملو له کبله د ښځو په وړاندې تشدد کېږي. په عراق کې ملک بدر شوی او ایرانی اپوزیشن ډلې ویلي چې د بغداد هوایي میدان سره نږدې د یو ډلې پر کیمپ په یو راکټي برید کې 3 کسان وژل شوي او تر 500 ژوبل دي. ډلې داوا کړې ده چې د زیارت پر ورځ برید کې په درجنونو میزایل داغل شوي دي. خو د عراق ته سیویل ایویشن انتظامی ویلي چې پر کیمپ 3 راکټي ورغلي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې مليحه امیرزاده وړاندې کول او سم د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال لوستې دي او غټه کې ورسخه راوند کړې دي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارېي کې لیکي چې شفافیت او پاکواله د جمهوریت روح دی. خو د دې پترس کې کا وکړې شي نو انتخابي عمل کې د امیدوارانو لخوا خودل شوی اساسي مال جیداد او د ټیکسونو ادایګي باندې چې کومه پړدار چولې شوې ده نو دا هم دولس په حکومت د ډاکي پرنګ ده. ادارې وړاندې لیکي چې په دغه موقع الیکشن کمیشن ویلي و چې چا د مال جیداد په حق له غلط بیاني وکړه نو د هغه انتخابات به ناقانونه ګرځولې شي. د ادارې په وینا چې اوس د قومي او صوبایي اسمبلی غړو د الیکشن کمیشن په وینا باندې خپل د مال جیداد اساسي سرګندې کړې دي. خو دې کې د حیرانتیا خبره ده چې ځینې خو پکې دومره اساسي خودلی چې د هغوی د تیر انتخابي د خرچونه هم کمی دي او دا هر څه د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره کړې دي کوم چې د دې ملک او ولس سره ډیر زیاتې دي. دریا اخري کې لیکي باید اوس سیاستدانان ولسی مشران او بر ناس خلک دا حقیقت تسلیم کړي چې دروغ نه پټيږي او دا کا هم پټ پاتې شي نو اخر راهکار شي. نو په کار ده چې دا ولسی نمائندگان رښتیا رښتیا وایي او خپل صحیح اساسي را څرګند کړي. بل پلو ایکسپریس روس باندې خپل ادارې کې وایي چې پاکستان دا وخت د توانایي د کمی سره مخ دی او په یخنۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ دی خبرې ته اشاره کوي چې ګرمۍ کې به حالات د دینه هم خراب وي. بل طرف ته ملک د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع شوی دی. ادارې وایي چې حکومت د دې حالاتو نه د وتو د پاره د خپل وس مطابق کوشش کوي خو د دې مقصد د پاره به د روایتي طریقو سره سره نورې لارې هم لټول وي چې پکې د ماس او بایو ګیس منصوبې او واړه ډیمون شامل دي او باید چې حکومت دې اړخته توجه ورکړي. ادارې مخکې لیکي چې د هندوستان پنجاب کې د ماس او بایو ګیس تجربه ډېرې کامیابې دي او دارنګ د وړو ډیمونو نه هم بجلی پیدا کیږي چې لوجې پنجاب او هریانا د هندوستان تر ټولو خوشاله ریاست ستونه دي. او داسې صورتحال کې د پاکستان پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف دا بیان د ستاینې وړ دی چې دلته به هم دا قسمه تجربه کولای شي. ادارې اخر کې وایي چې پاکستان کې پسین او پنجاب صوبې کې د بایو او ماس ګیس لوی موقع پرتی دي. دارنګ بلوچستان کې هم قدرتي ګیس پیدا کیږي او خیبر پښتونخوا کې د وړو ډیمونو سره بجلی پیدا کیدی شي. نو داسې صورتحال کې ضرورت دی خبرې دي چې ټول صوبایي او مرکزی حکومت د دې لپاره پګړه منصوبه جوړ کړي چې ورسره به ملکی ضرورت ریات هم پوره کیږي او اولس بوسرا هم خوشاله شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د میر علي د پښتنو اوسیدونکو په حق لیکي چې یوې خواته د بارنیو او کورنیو وسلوالو او بلې خواته د پاکستانی پوځ په بمباري کې ګیرو. ځایي اوسیدونکي او د میډیا رپورټونه وایي چې تر اویاو زیات ولسی وګړي د پوځ لخوا د وسلوالو پر ضد کاروایي کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي د میر علي اوسیدونکو کډې کولو ته میډیا ډېره کمه توجه ورکړه. ورځپاڼه لیکي د امیر علي له پیښې سره یو وار بیا مهمې پوښتنې راپورته شوې دي. یوه دا چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پالیسي په اصل کې څه ده؟ بله دا چې په فاټا کې د ریاست لخوا د بمبارۍ حکم څوک ورکوي؟ دریمه دا چې د 2010 راهیسې د دعوو باوجود د هیواد پوس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په جامع کاروایي کې ولې پاتې راغلي دي او ولې بیا پر ولسي وګړو د وسلوالو د حملو په اړه څه نه ویل کیږي؟ ورځپاڼه لیکي په پېښور کې د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال راحیل شریف دغه بیان چې ترهګر بریدونه به نه زغمل کیږي او مؤثره جواب به ورکړل کیږي باید هرکلی وشي. خو بیا د میر علي پېښه ښایي چې په دې بیان د عمل کولو په لاره کې اوس هم ډېر څه کولو ته ضرورت دی. تر ورځپاڼې په خبره د رپورټونو تر مخه جنرال راحیل شریف چې د پوځ په ترهګري ضد ستراتیژي جوړولو کې مهم رول دی اوس هم ورته ډېر کار کول پاتې دي. ڈیلی ٹائمز لکھی کسا ہم ویل کی گی چی دا میر علی پیخا پا شمالی وزیرستان کے دا پراخی کاروائی شروعات تے خدا سخکاری چی دا غا محدود کاروائی پسا متو گو نشوا. خو بیا ہم دا جنرل شریف بیان تا پا دیسترگا قتل کی گی چی دا پخوانو مشرانو پا پرتلائی نظر جدا دے. ورځپاڼه لیکي بیا هم تر څو د ښه او بدو طالبانو د فرق په بنیاد رسمي پالیسي جوړه نشي نو تر هغه د وسلوالو پر ضد مناسبه کاروایی به یو ګران کار وي لکه څنګه چې د میر علي له علمي نصر ګندي. بلخوا سی این این لیکي د بغداد په جنوبي برخه کې د کرسمس په موقع دوه موټر بم چاودنو کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شو. بلخوا د افغانستان په سرخار کابل کې د امریکایي سفارتخانې پر ودانۍ بلواسطه ډزې وشوې خو چاته پکې ځاني نقصان نه رسیدلو. ورځپاڼه لیکي دغه پیښې په افغانستان او عراق کې د امنیتي چیلنجونو څرګندونه کوي. په دواړو هیوادونو کې تر اوسه امریکایي پوځ په زیات شمېر کې موجود وو. د سی این این په خبره له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته هم په تشدد کې کمی نه دی راغلی. په افغانستان کې دا وخت امریکایي او افغان چارواکي په هیواد کې د راتلونکي وخت لپاره د امریکایي سرتیرو د شمیر سره اړه لرونکي امنیتي سند پر لاسلیک کولو کار کوي. د ویبپاڼې په خبره د کابل پیښه د امریکا او افغانستان د تعلقاتو په یو مهم پړاو کې مخې ته راغله. د دواړو هیوادونو ترمنځ مهم امنیتي دفاعي تړون به د 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر وټاکي. د 2014 تر پایه به د نیټو په مشرۍ کې تقریبا 30,000 بهرني سرتیري له هیواده وځي. روانه میاشت د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په افغانستان کې او ویل چې امنیتي تړون باندې تر اوسه د دواړو هیوادونو د رضانه راتللو باوجود به دغه سند لاسلیک شي.
ملیحه امیر زده وشتا سوته نړیوال مطبوعات وړاندې کول. رویټرز خبری اجانس د افغانستان او امریکا ترمنز د امنیتی تړون د نه لاسلیک کېدو لعمل د ممکنه زیان په اړه رپورت لکه. اجانس لکه د افغانستان ولسمشر حمید کرزای له امریکا سره امنیتی تړون نه لاسلیک کوي خو کل افغانستان ټول نړیوال ځواکونه ووزي نو له دې هیواد سره تر سره کېدونکې مرستې به هم ختم سي او هغه پرمختګونه چې اوس مهال روان دي شای هغه هم
رویټرز خبری اجانس په یو راپور کې لیکي کلونه کېږي چې امریکایي چارواکي د افغانانو په ژوند کې د پرمختګونو خبره کوي او دا پرمختګونه د افغانستان سره د امریکای او د نورو هیوادونو د بلیونونو ډالرو په کومک سره ترسره شوي دي. اجانس لیکي دا مهال په افغانستان کې خلک د طالبانو د واکمنۍ په پرتله په ډیر ښه حالت کې ژوند کوي. 9 میلیونه ماشومان سکولونو ته ځي او 80% کې میرمنې اوس د ماشومانو د زیږولو پر مهال کم مري خو اوس چې د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د امریکای او ناټو ځواکونه ووځي نو خلک اندېښنې لري چې دغه لاسته راوړنې اوس په خطر کې دي. تر هغې چې امریکا افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په امضا کولو رضا نه کړي او خلک هیله پیدا کړي چې د 2014 کال نه پس هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدای شي. په افغانستان او پاکستان کې د کارکونکو یوې امریکایي ادارې مشر اندریو ویلډر وایي دا به ډیره خطرناک خبره وي چې کابل او واشنگټن کومې موافقې ته سره ونه رسیږي او د 2014 کال په پای کې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنز هم وایي داسې انګېري چې افغانستان کې که امریکایي ځواکونه نه وي نو مرستې به هم نه وي. نوموړي د سرګندونې کانګرس ته د وینا پر مهال وکړې. دی وایي افغانستان ته سیاسي مرستې د پوځي شتون سره راځي. تیر کال امریکا ژمنه کړې وه چې د افغانستان سره به د 2015 کال پورې د 14 بلیون ډالرو مرسته کوي چې نیمایي به یې د افغانستان خزانې ته ورکول کیږي. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې وه چې د حکومتدارۍ معیار به ښه کوي، بشري حقونو ته به زیاته پاملرنه کوي او د اداري فساد پر ضد به مبارزه کوي. رویټرز اژانس لیکي په 2001 کال کې د افغانستان نه د طالبانو د حکومت د ختمېدو راهیسې امریکې د افغانستان سره د 8 بلیون ډالرو مرسته کړې ده او په دې کې هغه پیسې نه دي شاملې چې امریکا یې په جنگ کې لګوي. امریکا تمه لرله چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د امنیتي تړون مسوده لاسلیک کړي، خو هغه بیا وایي اول دې په افغانستان کې انتخابات ترسره شي او راتلونکي حکومت دا کار وکړي. خو د اوباما انتظامیه بیا په دې نظر ده چې هغه مهال به دوی دومره وخت نه لري چې 2014 کال نه پس د افغانستان لپاره خپل مشن پلان کړی شي.
نجیب عامرو، افغان ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر اړه اندېښنې ښودلې دي او د دې عمل پر وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې ده. ولسمشر کرزی تیر ورځ په راډیو وینا کې دا منلې ده چې د هیواد په کلیو او ښارونو کې د بیلابیلو عواملو له کبله د ښځو پر وړاندې تشدد موجود دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد پر پیښو اندېښنه ښودلې او د دې پدیدې پر وړاندې په مبارزه کې د ټولو افغانانو د ګډون غوښتنه کړې. ولسمشر په خپل اونیز راډیوي وینا کې چې تیره ورځ د جمهوری ریاست پر رسمي وپاڼه خبره شوه تایید کړه چې د هیواد په کلیو او ښارونو کې د بیلابیلو عواملو له کبله د ښځو پر وړاندې تشدد شته.
خشونت علیه زنان تر کشور ما باعث یک مشکل اجتماعي
د ښځو پر وړاندې تشدد په هیواد کې د یوې ټولنیزې ستونزې په توګه ټولو ته د اندېښنې وړ ده او لمینځ وړلې زموږ د ټولو ګډه پاملرنه غواړي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تشدد بیلابیلې بڼې لري، په کم عمر کې د نجونو له ودولو نیولې په بدو کې تر ورکړې او له جنسي تجاوز نیولې تر وهلو ټکولو او وژلو پورې افغان ښځې د تشدد له مختلفو ډولونو سره لاس ګرېوان دي. خغلی کرزی د ښځو پر وړاندې د تشدد د لمنځوړو لپاره پرله پسې مبارزه او هڅې مهمې وبللې.
ریشکن ساختن این پدیده شوم از جامعه ما مبارزه پیگیری
زمونږ له ټولنې د دې ناوړه پدیدې د جرړو ایستل د علماي کرامو، قومي مشرانو، د دولت او بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د مدافع بنسټونو دوامدار مبارزه هر اړخیز او پرله پسې هڅې غواړي. په افغانستان کې په تیرو څوونیو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. د موضوع ته یو ځل بیا وروسته له هغه د رسنیو پاملرنه زیاته شوه چې نږدې یو میاشت مخکې د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي د ستارې په نوم د خپلې ښځې شونډې او پوزه غوڅ کړل. د بشري حقونو ټولنې او عام افغانان پر افغان حکومت په تیره بیا د قانون د تنفیذ پر ځواکونو انتقاد کوي چې پر ښځو د تشدد عاملان د قانون پنجو ته نسپاري.
احمد تکلو، د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په یو اداریه کې لیکي چې په دې ملک کې د ولس ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي او په دې وروستیو کې حکومت اعلان کړی دی چې د ګیس لوډ شیډینګ به نور هم زیات شي. د ورځپاڼې په لیکنه ریاست ولس دې ته مجبور کوي چې د خپل ځان لپاره لارې چارې په خپله ولټوي. د دې ادارې لنډیز له ګلایا زاورو.
ډان ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د یو هیواد وګړي د خپلو حالاتو په اړه هر وخت د بدقسمتۍ اصطلاح استعمالوي نو بیا له هغه نه د پوښتنې ضرورت نه وي، ځکه چې وجوهات یې څرګند وي. په یو هیواد کې چې خلک د بنیادي حقوقو نه محروم وي او ورته اسانتیاوې نه ورکول کیږي نو دغه هیواد د ولس نظری یو شان وي چې وسایل په ختمېدو دي او ژوند لا نور ګران شوی. ورځپاڼه لیکي چې د مثال په توګه د ولس د حقوقو په اړه روان کال حالاتو ته وګوري نو په اوړي کې نه ختمېدونکي لوډ شیډینګ د خلکو ژوند نور سخت کړو. همدغه وجه ده چې خلکو سوته راووتل او په مظاهرو کولو مجبور شول او ځینې د تشدد نه ډکې مظاهرې هم وشوي. دا حال د خاریو او کلیوالو یو شان وو. د ګیس د نشوالي له وجې صنعتونه نور اغیزمن شو او د دې په نتیجه کې بیروزګاري زیاته شوه او د سی ان جی پمپونو مخې ته د ګاډو لوی لوی قطارونه ولاړ وو. په اداره کې راغلي چې په ژمي کې ستونزې لا نورې زیاتې شوې. په ټول هیواد کې د ګیس لوډ شیډنګ په وجه په کورونو کې نغري بند شو. د تیر نهه په ورځ د حکومت لخوا اعلان وشو چې په ټول هیواد کې به لوډ شیډنګ زیات کړل شي او په ځینو سیمو کې به د لسو ګنټو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي. حکومت دریز لري چې د کپړو کارخانو ته زیات ګیس ورکول کیږي او د بجلی د زیاتې غوښتنې له وجې دا مسله رامخته شوې. ادارې ذاتبي چې د اوبو او د بجلی وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې له خلکو نه د لوډ شیډنګ له وجې په ناقلاری خفغان سرګند کړي. ورسپان لیکي چې دا به کافی و ځکه چې دا مسله د وړکی رور شاباز شریف ده. کېدای شي چې ولس په دې خبره حیران شي چې ولې ریاست په قلاره قلاره له خپلو ذمهوارو نه لاس په سر کیږي او ولس دې ته مجبوروي چې د خپل ځان لپاره لارې چارې ولټوي.
ګل ایازو د پاکستان وفاقي حکومت ثبوت وړاندیز کړی دی چې په ملک کې یو شان تعلیمي نصاب رامنځته کړي. وفاقي چارواکي وایي چې داسې یو نصاب د جوړ کړل سي چې کوم د دوی په وینا کمی ضرورت پوره کوي. حکومت په دې لړ کې د صوبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم لیږلي دي. دا چې د تعلیمي څانګې پوهان د وفاقي حکومت دې وړاندیز ته په کوم نظر ګوري او آیا د دې به ګټه او تاوان څه وي، په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
حکومت صوبو ته په غونډمل کې یو شان تعلیمي نصاب معرفي کول لپاره کمی نصاب په نوم یو کمیشن جوړولو تجویز ورکړی دی چې مقصد یې په ټولو صوبو کې سکولونو او کالجونو کې یو شان نصاب تر لاندې تعلیم ورکول دي. پاکستان سرکاري ریډیو د تعلیم او تربیت وزیر مملکت بلیغ الرحمن د خولې وایي چې حکومت غونډمل کې یو شان تعلیمي نصاب رایج کولو اراده لري. بلخوا د تعلیم وزارت پخوانی ویاند محمد ایاز خان مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې سمو د وړاندې د تعلیم وزیر په دې لړکی د سبو اعلی وزیرانو ته خطونه هم لیږلې دي چې پکې ویلي وو د ملک ماهرین دي ټول سبو لپاره یو شان تعلیمي نصاب جوړ کړي کم چې کمی ضرورت پوره کوي. ملک لپاره یو شان نصاب تعلیم په اړه یو تعلیمي چارو کارپوه شیر عالم شنواری وایي د حکومت له اړخه به دا یو ښه ګام وي، خو اول حکومت له دا پکار ده چې په سکولونو کې د کتنې نظام مضبوط کړي.
یووالی راشي نو خبر وي، دا خو ښه خبره ده. خو د دې هغه نظام بنیادي طور سره زموږ مانیټرینګ سیستم نه زموږ انفراستراکچر زما خیال لږه پرابلم دی. فلحال دا کی کول غواړي نو هغه خو مرسته کوم کدا سی کمیشن جوړیږي او سټیک هولډر ټول پکار دي چې راشي، خو هغه به ډیر زیات زما خیال نور به مسله ګمبیر بچي ځکه چې بیا مدرسې سره موږ سکو بیا پرایویټ سیکټر کې به موږ سکو هغه بل بل نه خپل خپل ځان له ساتلې دي.
بل خو د پېښور یونیورسيټي پروفیسور او پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبلا ایاز مشال ریډیو ته وویل ک په یکسان نصاب یو کمیشن جوړ شي او د نصاب اهداف وټاکل شي نو بیا امکان شته چې په بنیادی اصولو کمی اتفاق وشي.
د نصاب دے پر هم پکار دادا چې کم از کم یو کال دے دے پر کار وشي او اول دے نصاب اهداف متعین شي او دا غیر دے پر یو ویژن جوړ شي او دا فیصله وشي چې مونږ کوم قسم قوم او نوجوان نسل جوړول غواړو. چرته یو ځل په دې اتفاق راشي بیا د نصاب مندرجات چکلي او د هغې تشکیل بیا هغې طرف ته مونږ راتلی شو، خو بیا دې ته به آئینی تحفظ ورکول غواړي.
پروفیسر ڈاکٹر قبلا ایاز د وینا سره سم د تعلیم معیار ښه کول لپاره حکومت لپاره د ملیشیا غوندې کم نه کم د بجټ 10% حصہ مختص کول وی، نو اله د تعلیم معیار ښه کېدل ممکنه کېدی شي.
درې ورځې وړاندې په پېښور کې د یو تاجر حاجی کابل خان تر وژل کېدو وروسته تاجران له یو شمېر امنیتی اندیشنو سره مخامخ دي. هغوی د خپل وجل سوي تاجر مشر پر مرګ احتجاج کړی وو او له حکومت یې د تحفظ غوښتنه کړې وه او اوس یې د دوی په وینا تاجرانو ته د ورپېښو ستونزو د هواري لپاره د لارو چارو لټولو په موخه نن د تجارتي ټولنو او سازمانونو یو غونډه رابللې ده. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
په پېښور کې تاجران د تیرو سو میاشتو راهیسې د یو شمېر امنیتي اندېښنو سره مخامخ دي او د تاجرانو او کاروباري خلکو نه د پیسو غوښتنې کیږي او د هغوی د یرولو لپاره د ځینې کاروباریانو او تاجرانو د کورونو مخې ته چاودنې هم شوي دي. او درې ورځې وړاندې په پېښور کې د پېښور د سبزي منډۍ یو مهم تاجر حاجي کابل خان د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شوی هم و او د دې پېښې وروسته د تاجرانو اندېښنې نورې هم سیوا شوې دي. په دې لړ کې د تاجرانو د یوې ټولنې آل پاکستان ټریډرز فیډریشن مشر ملک سونی مشال ریډیو ته وویل چې د تاجرانو د امنیتي اندېښنو په لړ کې مو د جمعې په ورځ په پېښور کې د تاجرانو د ټولنو یوه مهمه غونډه رابللې ده.
سمو بجټ سمره کارونه او سمره چې زمونږ دا کوم کر
ٹیکس نو جمع نہیں دکی گی لگیا جی ہو دین نے مل بدل اس قسم نشتا اس تحفظ اس ان زمگا کاروباری زمگا تاجر برادری کا زمگا دمانیانو والا تنشتا دے دین پارا مونگا ام سبا ام دوگا میٹنگ کے بدا خبر ترکی گی چی بھئی زمونگا تحفظ زمگا سکون زمگا امن و امان دا پارا چی مونگا خبر کاروبارونا برابر ساتو کنوی مونگا کو تاجران پدی مانی رغلوی چا بار مونگا بند کو
هم د تاجرانو د امنیتی اندېښنو په لړ کې د پېښور سبزی منډۍ یو کاروباري مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ پرنګ د قلنګ اغېستلو کار په پېښور کې هم پیل شوی دی خو کچېرې حکومت پر اختیار د دې مخه نیول غواړي نو د حکومت نه زورور څوک هم نشي کېدلی تاجرانو د امنیتی اندېښنو په لړ کې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر شاه پرمان سره د تماس نیولو هڅه وکړه نو په دې کې مو بریا ترلاسه نه کړه او د پښتونخوا یو بل صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې هغه دا مهال په یو میټینګ کې مصروف دی خو د تاجرانو د یو مشر ملک سونی نه مې چې کله پښتنه وکړه چې د حاجی کابل خان د وژنې وروستو حکومت د تاجرانو څه تپوس کړی دی او که نه نو په ځواب کې هغه وویل دا یادونه ورده چې په پیښور کې د تاجرانو ترڅنګ ډاکټران هم د یو شمیر امنیتی اندېښنو سره مخامخ دي او که څه هم حکومت اغوا کړی شوی ډاکټر امجد تقویم د خیبر ایجنسۍ نه په راخوشي کولو کې بریا ترلاسه کړه خو دوه نور تختول شوي ډاکټران لا هم نه دي راخوشي کړی شوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان په ننګرهار کې د ملي صنعت د پراختیا او ودې پر موضوع یو ورځنی کانفرنس د پنجشنبه په ورځ ترسره شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت پر چارواکو سربیره د دې هیواد په کچه ملي سوداګرو او صنعتکارو هم برخه درلوده. د مشال ریډیو خبریال پر رپورټ لري.
دغه کانفرنس چې د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې ترسره شو د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې آیسا او د افغانستان د ملي صنایعو سرتاسري ټولنې په ګډه جوړ کړی و. د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې آیسا مشر وپی ولا افتخار وویل چې دوی په خصوصي سکتور کې صنعت ته د پراختیا لومړیتوب ورکوي.
موږ ډېر سکتورونه باید موږ حمایه کړو، اما د ټولو سکتورو ترڅنګ موږ صنعت ته لومړیتوب ورکړی تر څو چې زموږ صنعت پرمختګ ونه کړي دا نور یو سکتور هم وده ونکړي هغه موقتي دی، ځکه صنعت زموږ هغه سکتور دی چې زموږ د اقتصادي پرمختګ زموږ د خودکفایي زموږ د ملي حاکمیت او ټول سیاسي امنیتي ثبات هم په همدغه صنعت کې خوندي کی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستیال خانجان الکوزی له آیسای ادارې نه مننه وکړه چې د سوداګرۍ او صنعت په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
خوشبختانه چې د آیسا په ادارې کې دا ظرفیت جوړ شوی دی چې هم زموږ پلانونه په علمی او تخنیکی لحاظ ریسرجی تاجرانو صنعتکارانو ته مشورې ورکوي، نه تنها دا چې دا کار کوي بلکې د مارکیټ او بازاریابۍ په ارتباط باندې هم د نمایشګاهو د جوړولو په ارتباط زموږ سره همکاري کوي. دا ایسا اداره نن د صنعتکارانو سره اوږه په اوږه باندې هلې ځلې کوي. دوی ډېر داسې کارونه کړي دي چې په تیرو لسو کالو کې متاسفانه نه دي شوي.
د ننګرهار د صنایعو ټولنې مرستیال انجینر غلام حسین له دولت نه وغوښتل چې کارخانه دارو ته د اوو کلونو لپاره مالیه معاف کړی شي.
ننګرهار کې هغه ټولې فابریکې هغې ته اوو کاله د مالیې څخه معافیت ورکړي. ننګرهار کې فعالو فابریکو ته د خامو موادو د ګمرکي تعرفې معافېدل دي، چون ننګرهار د یو ګاونډي په سره وصل دی او دې د ننګرهار په صنعت باندې منفي تاثیر کړی دی، ځکه بالمثل تولیدات پکې په ډېر کم لګښت باندې په کم زمان کې رسیږي. نو په دې خاطر موږ ځانګړی تخفیف غواړو.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت معین مزمل شینواری وویل چې د سوداګرۍ وزارت داسې یو پالیسي تیار کړي چې لوجبې صنعتکارو ته ډېری اسانتیاوي برابرې شي.
منګا د صنایعو پالیسی د کابینې طرف نه منظوره کړه. اول چې منګا باید وګورو په هغه تولیداتو کې چې منګ برتری لرو په هغه باندې تمرکز وکړو. دویم څنګه منګ کولای شو چې برېښنا ورته ورسو. دریم څنګه منګ کولای شو چې اوږدمهاله او لنډمهاله قرضې ورته ورکړو او د هغې تر څنګ ورته هغه لازمه زمینه مساعده کړو ترڅو پانګوال وکولای شي په داخل د افغانستان کې پانګونه وکړي.
په افغانستان کې تر 2.5 پورې لوی او وړی کارخانی فعال دي چې 1200 په صنعتي پارکونو کې موقعیت لري او 1500 په کلو بانډو او خارونو کې تولیدات کوي. د یادولو ده چې تر کانفرنس وروسته د افغاني تولیداتو درې ورځنی نندارتون هم پرانستل شو.
په کورمه جنسی کې د امن په نامه یو ادبي غونډه سوې ده چې د سیمې لوی شمېر شاعرانو او ادیبانو پکې ګډون درلود. یا د غونډه کې د کورمه په اسدي نومې سیمه کې د کورمه پښتو ادبي ټولنې تر څارنه لاندې سوې ده چې د ټولنې غړي وایي چې د سیمې خلک امن غواړي او دوی د دې لپاره هلې ځلې کوي. راځئ چې په دې اړه د رپورټ ته ورسو.
په کابلی سیمه کورم ایجنسی کې د امن په نامې یو ادبي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د سیمې په کچه یو شمېر شاعرانو او ادیبانو ګډون وکړو. دغه غونډه د کورم پښتو ادبي ټولنې تر سوري لاندې وشوه. په سادي سیمه کې ترسره شوې د دغه غونډې مشري د سیمې نامتو او تکړه شاعر ډاکټر محمد قدم درویش وکړه. د ټولنې د رابطې سکاتر مسرور اورکزی مشال لډیو ته وایي چې د ناامنۍ په دې وخت کې داسې غونډې کېدل یو لوی کار دی. نوموړی زیاتوي چې د غونډې مقصد دا و چې د شعر او ادبي نزاکت په ژبه د خپل اولس د بیدارولو، د هغې خوشحالولو او بل دا چې په سیمه کې د سولې، امن او سوکالۍ لپاره غږ پورته کړي.
زموږ د کومه ټولنه څه دی؟ دا د پښتو د پاره، د امن د پاره، د ځوانانو شعور د پاره. دویمه خبره دا ده چې لکه مور روانې انشاءالله کتاب د پاره کوشش کوو چې کتاب د ټولنې نه یو چاپ یو مخکې چاپ و ډیګری کالج نه هغه کې څه لږ خمای ما و انشاءالله اوس په داسې کتاب چاپ کیږي د ټول کورم پښتو د ټولنې نه چې هغه کې د امن پیغام وي، د یووالي پیغام وي، د ورورولي پیغام وي.
په دې غونډه کې یو شمېر شاعرانو خپل قلمونه وړاندې کړل او د امن پر راوستو یې زور راوړو. اشرف بهار په خپل شعر کې وایي چې موږ په سیمه کې جنگونه اوشول چې هر څه تباه کړل.
اوس به مې چنار ځوانې سیالي د خار ځوانانو کړه، اوس به مې چنار ځوانې سیالي د خار ځوانانو کړه، ارمنونه مې که جنگ را نه خوړلې نه وای.
یو بل شاعر د ترنم په تال کې خپل شاعري صدا سي وکړه.
د داسې انسانیت نه څه خلوص او مینا زده کړم چې هر یو مې د خود زړه پر مالوبي کوي. انسان سره د پوهې په انسان لوبي کوي. بادشاہ د زمانه خو یو الله دی چې بتلوي، ظالم خو په مظلوم په خپل دوران لوبي کوي. انسان سره د پوهې په انسان لوبي
کوي. واضح دی چې د کورم پښتو ادبي ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړېږي چې پکې د سیمې شاعران او ادیبان په پابندۍ سره ګډون کوي.
او زم د خبرونی د پای په شیبو کې د درویش کاکړ په ځخ کې د سندره وره
کوڅه تیر کړې، ما جن آزاد بې وفا یار پر کوڅه تیر کړې.